د کاسا زر پروژې ملي چارې چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په پسرلي کې پیلېږي. دا خبره د طالبانو ویاند زبیالله مجاهد پر خپل ایکس پاڼې په خاندې ټویټر نن خپور کړی دی. ورسره لیکلي دي چې د دې پروژې د ملي چارو د پیلېدو موافقه د جمعې په ورځ د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ وشوه. د دې پروژې له مخې د قرغزستان او تاجکستان 0.3 میگا واټ برېښنا به د افغانستان او بیا له افغانستان څخه پاکستان ته ولېږدول شي. د پاکستان په پارلمان کې د دې هیواد د 14 ولسمشر د انتخابېدو لپاره رایې اچونه پیل شوې ده. محمود خان اڅکزي د سنی اتحاد شورا له لوري د عمران خان تحریک انصاف ګوند په ملاتړ ځان کاندید کړی دی او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري همدارنګه د مسلم لیگ او پیپلز ګوند له لوري ځان انتخاب کړی دی. نشي دا ټاکنې به څوګټي د ازادي راډیو ویب کې در سره څاري. هلته به نور جزئیات وروسته تاسو ته درکړو. امریکایي سمندري ځواکونو ویلي دي چې د دوی بیړۍ و الوتکه د سره سمندرګي په سره د یمن د حوثیانو 15 بیپلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د امریکا مرکزي قمندانې وویل چې ځواکونه د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي بریدونه نن سهار د څلورو شپږ بجو ترمنځ ځواب کړي دي. دا پیښه څو ورځې وروسته تر دې وشوه چې حوثیان یوه کښتۍ د عدن په خلیج کې 13 ورځ منخه کړې وه چې درې کسان پکې وژل شوي او نورې سپرلۍ کښتۍ پرېښي وه. د امریکا د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ د هنګري له صدراعظم ویکتور اوربان سره کتلی دي. اوربان هغه څوک دی چې په خپل هیواد کې پر قضایي قوې فشار راوستی او سیاسي سیستم یې کمزوری کړی څو په واک کې پاتې شي. د ډونلډ ټرمپ د کمپاین غړو پرونه وخت وویل شوې د دې لیدنې کاته پر مهال پر یو شمېر پراخو موضوعاتو چې هنګري او متحده ایالاتونه یې اغېزمن کړي خبرې شوې دي چې پکې د سرحدونو خوندیتوب په شامل دی. او د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د شدیدو اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلین ترمنځ دویمه سیالۍ لغوه شوې. ټاکل شوې چې دا سیالۍ د افغانستان په وخت 4 بجې پیل شي خو د اورښتونو له کبله لغوه شوې ده. د دغې لوبلړۍ چې افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پیل شوې ده لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه او وروستۍ به د مارچ په 12 نیټه وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشئی موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغېزو په اړه هم اندېښمن یو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل سوې ده.
جنوبی اسیا د کیمیاوي نشئی موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لویې ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي.
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې سرګنۍ مې د اعتیاد له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي.
تر ټولو د ترخه خاطره دا ده چې د ښه سړي ته ورته په شک غورځي، شکې چې دروغ ورځ نو نه کېناستی شي نه ولاړېدی شي، بس ټول ورځ به سرګردان دی شپه ورځ لکه لیوانې. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو دغسې تېر شو بس هسې به هېڅ شی به نه وي، خو په تا به داسې لکه قیامت.
د پروګرام په پای کې به واوري چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پرلپسې زاړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کره ورځي نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي اصل کیسه څه ده دا به د دې اونۍ په ډرامه کې واورو.
شکر ځوانې، ولاړ شه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور
کړه.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه ورکو.
ماز ما یو څه ورکم کنه.
نو څه خوري ورکم؟
نه خپلې شیدې ورکم کنه.
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی راغلی چې په ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي مقاماتو د کوکنارو د کښت په منع کولو کې د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له همدې امله یوناما هڅه کوي چې په کابل کې د نړیوالې ټولنې د مرستو جذبولو لپاره په کابل کې یوه غونډه جوړه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ننګرهار، بدخشان، کندهار، هلمند، فراه او غور هغه ولایتونه دي چې د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې ډېر کوکنار پکښې کرل شوي او د طالبان حکومت ویلي چې 3000 هکټار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. خو اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته د چهارشنبې په ورځ وړاندې سراغلي چې په کندهار او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. ملګرو ملتونو موندلې چې د تریاکو د یو کیلوګرام بیه د 412 ډالرو څخه 802 ډالرو ته پورته شوې ده او له همدې امله د نشي موادو قاچاقونکو ډېره ګټه کړې ده. خو د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د ډېری هیوادونو د استازو غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې دې له بزګرو سره د مرستو لړۍ بیا پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د گاوینا هیواد دایمي استازی کارولین کیت چې د اتو افریقایي هیوادونو په استازولۍ خبرې کولې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان بزګرو اړتیاو ته دې جدي پاملرنه وکړي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشئی موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغیزو په اړه هم اندېښمن یو. موږ د طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې له بزګرانو سره دې مرسته وکړي او هغوی دې وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو ته مخه کړي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څېړنه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت په وینا هغوی یوازې په تیر یوه کال کې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره تر 2000 ډېر عملیات کړي دي. د دې معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې چې دوی په تیر یوه کال کې د نشي موادو جوړولو زر کارخانې ویجاړې کړي او د نشي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅولو په تور یې 10000 نفر نیولي دي. یوناما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د زیانمنو سو بزګرو سره د مرستو جلبولو لپاره په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته ویلي چې دوی له زیانمنو سو بزګرو سره د مرستو کولو کافي مالي توان نه لري او باید نړیواله ټولنه له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د دوی د پروګرامونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دا مني چې دوی تر دې مهاله له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې او د دې کار لامل د مالي امکاناتو نشتوالی بولي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې یوازې د امریکا متحده ایالتونه، جاپان او اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي. خو نور هیوادونو تر دې مهاله د طالبانو له حکومت سره همکاري او مرستو ته غاړه نه ده ایښې.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو د حکومت یو شمېر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې جوړ سوي کیمیاوي نشیي مواد او له افغانستان څخه د دې موادو قاچاق په جنوبي آسیا کې د خنډونو او اروپا کې د احتیاط سبب سوی دی. په دې تازه راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم سوی دی، اما په افغانستان کې د ښیښې جوړول او له دې هیواد څخه د باندې د ښیښې قاچاق اوس هم دوام لري. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د کوکنارو د کښت صفر کولو تر څنګ توانېدلي چې د نشیي موادو د قاچاقو مخه هم ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نشیي موادو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې د نشیي موادو جوړولو او خرڅولو لپاره له انټرنیټ څخه کار اخیستلو ډېره وده کړې ده. د دې بورډ څېړنې ښیي جرمي ډلې توانېدلي چې د اجتماعي شبکو په مرسته د کیمیاوي نشیي موادو خرڅول ډېر کړي، او دا اسانه لار د دې سبب شوې چې په معتادینو کې د نشیي موادو تر حد زیات استعمال یا اوور ډوز ډېر شي. د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر جلال توفیق د دې راپور وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې افغانستان اوس هم نړۍ ته د نشیي موادو د صادرونکو هیوادونو د لست په سر کې دی.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشیي موادو له امله له ستونزو په تېره بیا هغې ښیښې له امله له لویې ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کېږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د هیروینو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وړاندیز کوي چې باید په افغانستان کې بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورکړل شي، ځکه افغان بزګران د کوکنارو له کښت پرته د عوایدو بله سرچینه نه لري.
د دې بورډ مشر داسې مهال د افغانستان د کوکنارو په کښت کې د کموالي او په ورته وخت کې د هیروینو جوړولو یادونه کوي چې ایراني مقاماتو تازه دا ادعا کړې چې که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي ادعا کوي، خو له افغانستانه ایران ته د تریاکو او هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. تېره اونۍ د اروپا د نشیي موادو او احتیاط د څارنې مرکز یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې هم راغلي وو چې له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته تریاق قاچاق کېږي، هلته هیروین ځینې جوړېږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه اروپا ته رسېږي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو په کښت کې د کموالي تر څنګ د نشیي موادو د قاچاقو مخه هم نیولی ده.
دا مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق کچه تقریبا صفر ته رسیدلې. په افغانستان کې د نشیي توکو د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره ښه زمینه مساعده شوې ده، او نړیوال سازمانونه کولی سي په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي.
د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ او طالبانو حکومت داسې مهال د افغان بزګرو لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ویلي د ملګرو ملتونو له نشیي موادو سره د مبارزې ادارې پخوانی اجراوي مشر پینو الارچی کابل ته تللی دی. د طالبانو حکومت په وینا ښاغلی الارچی د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې په افغانستان کې کنفرانس جوړوي چې هدف یې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبول بلل شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نشیي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه په جنوبي آسیا کې د خنډونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل سوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟ حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروک زسته کمه سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تریاک راک زې په دغم کې تخت
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړ او خونه دمون غ خراب کړ
دا مور او کلا دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دایو خزه ګټ ورکړي درې کوشنیانې د درې سره د نروزنی لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونونس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خوشحال تر احتیاط مخکې خټګر وو، خو کله چې په خیخه موتاب شو کار ځینې پاتې شو او پر کور کېناست. خوشحال چې په 12 کلنۍ کې یې نشه پیل کړې وای، نشوم یا اعصاب را کمزوري کړي دي. اوس مې خلک په جنجالي سره پیژني او کار ته مې نه بیایي. خوشحال چې اوس د معتادینو د درملنې په یوه مرکز کې بسترې دی زیاتوي چې خسرګنۍ مې د احتیاط له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي. دا چې خوشحال خپله لومړۍ نشه له څه شي او څنګه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې څخه واورو.
ګل کاروم، استاذ کاروم، کار مې کوو، مکمل استاذ یم. دغسې موتاب شوم، انډیوالان سره ناست وم، بس دغسې یو ځل بیې ووهلم، بس هماغه انډیوالانو سره مې چې یو ځل ووهلم دغسې خوندې راکړو، بس نور موتاب شوم. چار سو خو زیات وخت کېږي، یو لس کاله کېږي، شیشه یو دوه کاله کېږي. داسې خاص ته خبر نه وم، خو چې کله مورس کې بیا پوه شوم چې دا ډېر خطرناک نشه. چرس مې چې څکول کاروبار مې کولی شو، شیشې ته مې چې شروع وکړ نو د کار یې وغورځوم، نور په ځای پروت وم، بس کار مار نه و، بس ډېر مشکلات را ته جوړ کړ. تریخه خاطرات لرم، ډېر مغز ته ډېر تاوان رسولی، کور کلی کې، کور کې، کوڅه کې، همسایګانو سره، بس دغسې مشکلات نه رسه. نشه مې چې شروع کړ کار مې بند شو، خپله مې هم داسې کار ته شوق نه کېدو، بغه نشې ته به ناست وم او خلکو هم داسې نه خوښولم چې یعنې دغه عملي د معتاد د کار ته بود چې هغه کم یې به مانه تللې 200 روپۍ مانه دوره تللې. بس چې کاروبار نه و نو څه ګزاره به م کوله، پیدا کولې به لاس مې زهیروي، یا به مې کراچۍ وچلوي، یا یو بل کار بس هم دغسې. مړې ژوندي نه پاتې، مړې ژوندي ته نه تللې، هماغه نشې ته ناست وي. ډېر سخت اغېزې کړي کاروبار ته، وخت کلي هغه کلي کور کې هیڅ خوند به نه راکوو چې د چا مړي ژوندي ته لاړ شو، بس هماغه نشې ته به ناست وو. دغه نشې نه پرېښودو، نو دغه نشې کې به داسې وو چې هغه مړی ژوندی هم تا ته خوند نه درکوي. څوک درته وایي دغلته مړی شوی، په تا به بدلی. ټول د ترخه خاطره دا ده چې ښه سړي ته ورته کم شک غورځوي، شک چې دروغ ورځ نو نه کېناستی شي، نه ولاړی دی شي، بس ټول ورځ به سرګردان دی، شپه ورځ لکه لیوانی. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو، دغسې تېر شو، بس هسې به هېڅ شی به نه وي، خو په تا به داسې وي لکه قیامت. بس داسې شکونه در ورځي، اول به په خپل کور والا باندې شک، ځمکه ته به هم ګوري چې دلته یعنې نغته زما کور ته څوک راغلی، څوک مشکلات، دا مشکلاتونه ډېر سخت مشکلاتونه لري. ده همدغې باندې جنجالونه راغلي دي، نو جنجال داسې جنجال راغلی دی چې این کور والا مانه پلار دې سر مې بوتلی هم ده چې ته دا نشه پرې نه دي، مونږ تا ته بېخي او بچي دي نه را پرېږدو. نو دا ډېره ترخه خاطره وه زما، نو ډېر به زه خپله ځورېدم، ډېر به خفه کېدم. نشه خو داسې کړو چې هېڅ په د ژوند په خوند پوه نه شو، که نشه هم نه کوه نو ډېر ښایسته ژوند وم، 15 وخته مونځ به م کوه نو ډېر ښایسته ژوند، نو ډېر خوند به م ترې اخیسته.
درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د خوشحال اعصاب ور خراب کړي، او سره له دې چې تکړه خټګر دی خو بیا هم څوک کار نه ورباندې کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې مثبت انګیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل صمیم خبرې واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بوده لري، چې دوه بوده یې چې یو ایډ او بلې سوپر ایګو ده، د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنی ایډ هغه بوده شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبی، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان چې پیدا کیږي دغه د اېډ یا د نحات یو توای دی، دا په انسان کې موجود وي. او بل د دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت، هغه ته سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وده نه وي کړې. ولې د فامیلي تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پوهنتون، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغۍ خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه ایګو دا درېیم اړخ سی، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دوو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو اېډ ده او بل سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې ده دا داسې موږ به د یو مامور په اسپرس کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه اېډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي. دغه اېډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ دي شخصیت، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایي، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخشې ته دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتلی ول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بوت چې دا چې هغه وجدان موږ تاسې ورته وایي، که هغه وجداني دغه بوت یې قوي وي هغه مخته وړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې اېډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي واوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشه‌یي موادو ته مساعد سي ورباندې معتاد سي.
آیا پوهېدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زرغونه د یوه معتاد مېرمن ده. دا د بېوزلۍ او خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري، او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن یې د خاوند په جیب کې یوه افغانۍ هم نشته، او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. نو هغه دی چې د زرغونې ماشوم پر لپسې زاړي. په دې وخت کې زرغونې ته د ګاونډیانو یوه ښځه د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي، او ورته وایي چې هغه ته ورسه، کیدای شي مرسته به درسره وکړي. کله چې زرغونا د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، د سهار رئیس جاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګ وغنېمشیدې پسې ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاړشه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور
کړه. یا ښځې کار هم ولنګه له لاسه کېږي، او پوره هم ولنګه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکم که نه؟
نو څه خبرې ورکم؟
نه، خپلې شیدې ورکم که نه؟
که مې خپلې شیدې وای، نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې دې شیدې نه وي خیر دی، ماشوم ټي ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. ګنده، د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بېخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستا سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده، بس ټوله ورځ ته یو پوډر دي. بخت مې تور دی چې مېړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې، خیر
جوړه؟
راشه په دې توشکه کښېنه.
بس هم دا ځای سم دی، چای دې خیر جوړه یې؟
شکر، تاسې
خیر. دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې، څه درته ووایم، زه کمزوری یم، خپلې شیدې نه لرم. وچې شیدې ورکوم، شیدې خلاصې شوې دي، له لوږې ژاړي، په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا، سرور خان څوک دی؟
وایي ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورشه، کونډې څه زکات او خیرات درکې؟
خورې، که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بیا وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یوه ښځه راغلې ده، وایي د سره وینم.
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه. یو ماشوم یې هم په غېږ کې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را ویلېږه او ته لاړ شه خپل کار کوه.
دا دی مشره، دا اوس لېږم.
یاره، لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا سو.
سلام علیکم رور جانه.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. ښه، دا راته وایې چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی، ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس، سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم، هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولول خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم، کالی پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو، اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرم.
نو چې مزدوران لرې څه ډول کار غواړې؟
مطلب یې دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره، زه پوه نه شوم، څه ډول دې خوشحاله وساتم؟
بس نور ته خپله پوه سه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتي، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بره سترګه ګورې؟ یا خدایا، دا زما دې بېغیرت مېړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بره سترګه ګورې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سر خو قتل د جانان پما
رنگمو نچینم.